سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې اپیل کوو د دې سات په خبرونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یکشنبه خبره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا اوتنبای وال قول ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړی همداراز ویلي دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه پراخوي، ان له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمیر رسنیو د راډیوګانو او همداراس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، څو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لږ پګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او راډیو خبرونې ودروي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لږ پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې او وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې وي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سلو لاس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپله خوښه او په زور د تورخم سپین بولدک وریخم پله او اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په خبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشی ژمنې سبب شوې چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. میکال پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دوی هغه میلیونونه خزي او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا زورول کیږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیالې افغانانو ته شا واړوله او د چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او خزو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم هم وایي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوي یو لوی بیا عدالتي بولي. ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي. په پاکستان کې نن یکشنبه په 2 جولای ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي په وجل شوو کې 12 زیارتوال و چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه و ورکړل شوې. په لومړۍ پیښه کې 22 کسان هغه وخت مړ شول چې د دوی د سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ آزاد پټان ښار ته نږدې په دره کې ولوېد. په دوهمه پیښه کې 12 کسان هغه مهال مړ شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان ایالت د مکران د ساحلي لوی لارې په دره کې وغورځید. دغو کسانو هم غوښتل چې د زیارت لپاره ایران ته لاړ شي، خو ایران اجازه نه و ورکړې. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه په چړې وهلي او وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږویشت کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبري اژانس د خبرو له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې هم اعتراف کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شواهدو له وړاندې کولو پرته د دې حمله مسؤلیت منلی دی. دا یمن په جنوب کې د تاس په ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي، دي د مهاجرت نړیوال سازمان د یک شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د دیال لسوتانو پر مړینې سربیره 14 کسان نور به درک شوي دي. د همدار از ویلي چې په کښتۍ کې 1500 ایتوپیان او 2 یمنیان سپاره وو. د بیړۍ د ډوبېدو د علت په اړه څه نه دی ویل شوي. او اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي ښودلی. په دې خبري ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صاحب تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بر سره واوري چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو لامل تر امهسته شوی او ستونزو د هواري په هڅه کې نه دی بریالي شوی. او د همداسې ادارې پورم لرو چې یو شمیر افغانان د کابل جلال آباد په لوی لار د دویم سړک په جوړېدو خوشاله دي.
نو طالبان چې د اعلان کړی چې دا ډیر خوخمه ډیر بيخي اندهي زیات خوخمه په دې باندې چې د دویم سړک جوړ شي او لار په خشي هر څه لپاره تګ راتګ لار ډیر آسان شي.
او د دې تر څنګ د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو د هر کلی سره مخ شوې ده.
ډېره خوشحالون کې صحنه وه او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و او ان شاء الله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده.
خبرونه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونو سره غزو ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ل راپورونو سره غزو ورزو د خبرونه لومړی راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون پاړه خبرګون کودلای دی او ویلي دی چې دا قانون د افغان خزو او انجونو پر حقونو باندې د نزغم لوړ محدودیتونه لا پرخوي. د قانون ته یو شمیر نور کورنی او بهرنی خبرګونونه هم خودل شوی. خود طالبان حکومت د امر بالمعروف د نوي قانون ته ل پراخو کورنی او بهرنی خبرګونونو سره سره یې پر تطبیق هم ټینګار کوي. په دې اړه زموږ د همکار سنا کاکړ راپور ته غوښی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګون سره ویلي دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یونما نن په ویلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روس او تونبایوه په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لست پر بنسټ هر څوک وکوخي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسخم لوړ محدودیتونه لا پراخوي چې ان له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په مزایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یا د کمیټې د اګست په 24مه نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غږ او یو شمیر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 24مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړ توګه ملي کیږي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو بندیز لګول شوی، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې او رد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړې دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډیر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بیکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بیکاره کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړی زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرز العمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانو د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړه توګه حذف سي،
افغانستان حذف شول.
د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جون او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته شویو پراخو ستونزو د هواري په هڅه کې نه دي بریالي شوي. دغه شبکې نن یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمیدو سره لا هم تقاضا کم شوې نه ده. په دې اړه جزئیات له فیروزی عزیزی ناورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ANN وایي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو سربیره د مخدراتو کو تقاضا په لوړه کچه موجوده ده. دغه شبکې نن یک شنبه د اکست په 25مه په خپل خبر کړي تیرانیس راپور کې په افغانستان کې د مخدراتو کو دوامدار کارول کړکیچ بللای دی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدراتو کو د تقاضا د کمولو او په دې هواد کې د یادو توکو د استعمال لامل درمسته سوې پراخ استونزو د هواري په هڅه کې ندی بری لسوی. د راپور په ټکو د عامه پوهاوي نشتوالی، رواني جګړه او د درد د ورکېدو په پلمه د تریاکو دودیزه کارونه په دغه هیواد کې د تریاکو د کارونې ستر لاملونه دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له روږدې کېدو سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړي، د تریاکو د تولید او کوکنار د کرلو مخه نیول سوې او په مخدراتو کو روږدې هم د درملنې په هدف راټول سوي. خو په ټکو یې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د بودجې د کمښت له امله د درملنی مرکزونو په تړل کېدو دا ستونزې بیرته زیاتې سوي دي. د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې لیکل سوي چې په 2022 کال کې په میمیاست کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د روږدو کسانو د درملنې له اطاعت یا مرکزونو څخه څلور څلوېښت یې لا هم فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه ادا کړې چې په تېر یو کال کې یې له دروي زره د زیاتو روږدو کسانو درملنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې دوی په روغتیایي مرکزونو کې د روږدو د درملنې ترڅنګ خپل روغتیایي ټیمونه کورونو او زندانونو ته استوي او د روږدو کسانو درملنه کوي. خو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دا کړنلاره معیاري نه بولي او وایي چې جبري او ناڅاپي درملنه کمه ګټه کوي او مخدراتو کو ته د روږدوالي د بیرته ستنونې ګواښ زیاتوي. د افغانستان د روږدو په اړه وروستۍ سرشمېرنه په 2015 کال کې سوې چې د روږدو شمېر یې هغه مهال له 3 میلیونو زیات اعلان کړی و، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مالیه او اداري مرستیال په دغه هیواد کې د روغ دوشمیر له 15 میلیونو زیات یاد کړای دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر هغه کسان چې په مخدراتو کې روغ دي وایي چې دوی د کورنۍ د ستونزو او روحي فشارونو له امله د دغو توکو کارونې ته مخه کړې ده. په بدخشان ولایت کې په مخدراتو کې روغ دي لاله ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په خپل کور کې د روغدوالي د پریښودو په 15 ورځنۍ دوره کې ده. مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې دوه میاشتې وړاندې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالی تر ټولو زیاتې اغیزې پر بزګرو پریوتی او په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. یو این او ڈی سی تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالی خبره کړې وه چې په ټکو یې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10,800 هکتارو ته رسیده. په داسې حال کې چې دا کچه له هغه یو کال وړاندې 233,000 هکتاره وه. د مخدراتو کښت او تولید په افغانستان کې له سترو ننګونو دی چې ملګرو ملتونو او د ګڼو هیوادونو استازو د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له پلاوي سره پرې خبرې هم وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس د ماخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپه 12 په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو نړیوالې موضوع ته امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې اوربند يرغملو خلاصون ممکن شي. رويټرز خبري اژانس د څو سرچینو له قوله چې د دوهې د وروستیو خبرو له محتوا سره آشنا دي، ویلي دي چې په غزه کې د اسرائیل د راتلونکو پوځي حضور او د اسرائیل له زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د خلاصون موضوع هغه دوه مهمې مسلې دي چې په دوحه کې یوې موافقې ته د رسیدو مخه نیسي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل په تازه بریدونو کې د غزې لسګونه نور اوسیدونکي هم وژل شوي دي. په دې اړه له عصمت څاروان نور جزئیات اورو.
د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوې او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکو وشل شوې دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخي چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ کلن دانیل پیچ نیوک، درویش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وشل شوي او یو بل یې په ډزو وشل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزی غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 338 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور له مخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 11 غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه د مرکز ته ورول شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبري بیا پیل شوې دي. او اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنوی چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوري غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله بده یک شنبه په خبرو کې برخوان اخلي، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی ای مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وس هم د راپورونو بل برخه ته ورزو. طالبان وای د کابل او جلال آباد دوهم سرک باندې بیا کار پیل شوی دی. یاد اعلان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو خوشاله کړی دي او لوسنۍ چارواکو غواړي چې څومره زر کېدای شي په بخنه د کابل جلال آباد دوهم سرک جوړ کړي او دوی د ماهی پر خطرونو او ټکرونو ډکې لارې څخه وژغوري. په دې اړه زموږ همکار لسیمه راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
مشکلات ډیر دي په دغه لار باندې، نغلو بیخ کې لار بندېږي، د سوري تیږي په نوم باندې وزې د سروبین شراوځي په دغه ساحو کې لار بندې ډیر وي، بند میپر بیخ کې لار بند وي. نو طالبان چې دغه اعلان کړی چې دا نو ډیر خوخي ما ډیر بیخي اندهي زیات خوخي ما په دې باندې چې دغه دویم سرک جوړ شي او لار په خشي د هر څه لپاره تګ راتګ لار ډیر اسانه شي.
دا د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکو هدایت الله و چې د کابل جلال آباد ترمنځ په سرک کې د شته ستونزو او د طالبان لخوا پر دوهم سرک د بیا کار پیل کولو په اړه یې ازادي راډیو سره خپل نظر او غوښتنې شریک کړي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو باید د اوسنی سرک د تنګوالي او کګلیچونو په وجه ډېرې وختونه د موټرو مرګونی ټکرونه رامنځته کیږي او په ساتونو ساتونو لار بندوي. په وینای ک نوې سرک جوړ شي نو دوی به له وسنۍ ستونزو خلاص شي. بلال احمد مومند او تسل احمد زه
دویم سرک چې کابل او جلال آباد او بل جلال آباد او تورهم ترمنځ کم دی کنه، د ډیره مهمه او ستراتیژي لار ده، د ترانزیت د فارم ده، د مخالکو د فارم ده، بل سوالیتونه سره نخلی د ډیره مهمه لار ده، بل دی کې چې د ترافیکی پیښې زیاتې رامنځته کیږي وخت نا وخت منګه ورو ترانزیت د فارم خوشم ده مخالکو د فارم او
غر برا خو سو اداره به بند و ځین کسان سره مریضان سخت مریضان بو یا سو جنازې ته په خپل وخت به نشو رسیدلی. نو د اسلامي امارت دغه پریکړه ډیر خار زو ځکه د دې سره به ډیرو هیوادوالو ستونزې حل شي، هغه کوم ټاکلي هدف ته شي غواړي ورسیږي په خپل وخت سره په خپل وخت سره ورسیږي. تیر حکومت هم نو دغه سي وادي ډیرې کړې وي چې موږ دغه سرک دویم سرک په خو جوړو به خو هغه په خپل وادو کې پاتې راغلي. نو د اسلامي امارت حکومت نه غواړو چې دغه اداره ضرب جوړ کړي، ضرب کار پیل کړي.
د ختیځ سیمې سوداګر هم د سرپرس حکومت یاد اعلان خوشاله کړي او وای اوس مهال چې له مزار شریف او یا نورو خارونو مال را بار کړي، د ماهی پر د سخت لارې په وجه ډېرې وختونه د ټیلرو چپکېدو او دوی ته د زیات زیان رسیدو سبب کیږي او کچیرته دوی ملاره ورغول شي نو د دوی مالونه به په وخت او په کم کرایه ورسیږي او د توکو بای به هم راټیټی شي. په کونړ کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید عظیم خان
غاړو سړډنی چې کیږي د دې به مخنیوي او شي ځکه چې یو خان اکثره ټیلر راشدول خان وړکه موټر ټیلر خو نه خلاصيږي موږ د موټر د دغه شپه تا پټا او یا پټو غدواله ده هغه دغه نه وته دا اکثره د حادثاتو مخه ان شاء الله تعالی به سره وویل شي. کابل کې څنګه لارې مزار نه راشي کابل کې ولاړې د چنن دا ورسیږي سبا ما خان براوي دا یو غټه ستونزه ده.
خلک وای ک په یاد سرک بیا کار پیل شي ورسره به زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي. د ننګرهار او کابل سرک نه یوازې چې مرکز او شمال سره څلور ختیز ولایتونه نخلوي، بلکې افغانستان له کراچۍ بندر او هند سره د وصل یو مهمه سوداګریزه لار ده چې هر ورځ پرې په مالونو بار په زرګونو لارې تګ راتګ کوي. د کابل جلال آباد دوهم سرک چې 115 کیلومتر اوږدواله لري ورته آسیایی پراختیایی بانک شاوخوا 110 میلیون امریکایی ډالر ځانګړي کړي وو او ویل شوی وو چې د یاد سرک کارونه به تر 2010 پورې بشپړ شي، خو دا د په 2040 کې لا هم چارې په ټپه ولاړې دي. که څه هم چې سرپرست حکومت پرې د بیا کار پیل کولو اعلان کړي، خو لا هم نه د معلومه چې دوی به خپل کړي ژمنه پوره کړي او که د تیرو چارواکو په څیر به یوازې په وعدو او خبرو وخت تیر کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لېږل شوی پیغامونه هم لرو، خو د غینې مخکې او سپورتي راپور. د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې اتلولې د افغانانو له هر کلی سره مخ شوې دي. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دغه اتلولې د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره فوټبال لوبو په جام کې د ازبکستان د فوټبال ټیم په ماتولو سره د دې جام اتلولي وګټله. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
دا مفخیتونه دا بریاوې د موږ ټولو لپاره افتخار دی.
د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله چې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره په جام کې د افغانستان په اتلولۍ خوښته وایي دا یو لوی لاسته راوړنه ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دې لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د ورزش تو نورو ملي ټیمونو د بریا په اړه هیله من کړی دی.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بریا د آسیا په کچه چې لومړي ځل لپاره دا واقع شوې ده ډیره خوشحالوونکې صحنه وه، او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و، او ان شاء الله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده. دا موفقیت زموږ د ټولو لپاره افتخار دی، ان شاء الله چې دوی نورم وځلیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم د دغې بریا په اړه خوښ دی.
د افغانستان ولس کلونو پاسیایی کې مثلا ډېرې مسابقې وګټلې او خپل زحمتونه یې کړي، خپلې خولې توی کړي، دا د خولو د تویدا نتیجه وله.
د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې د سنبلې د میاشتې په درېیمه نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوټبال لوبه په پیلوبه کې له ازبکستان سره مخامخ شو چې د عظیم الدین حاجی زاده لخوا د ګول په وهلو سره لوبه وګټله او د دې سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ټیم اتلولي ګټي. د منځنۍ آسیا د 18 کلنو د کم عمره فوټبال لوبې د اگست میاشتې په 18 نیټه د شپږو ټیمونو افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان په ګډون د تاجکستان په کوربتوب پیل شوی وي چې پرون د اگست میاشتې په 24مه د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدي. په دغو لوبو کې ازبکستان دویم او د تاجکستان ټیم ایران ته په ماتې ورکولو سره دریم ځای خپل کړ. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم له یوې میاشتې په کمه موده کې د فوټسال د 2024 نړیوال جام په لوبو کې برخه واخلي. د فوټسال ملي لوبډلې د ساور په میاشت کې د آسیا د فوټسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغیزستان په ماتولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د فوټسال په نړیوال جام کې چې د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه په ازبکستان کې پیلېږي د ارجنټاین په ګډون له یو شمېر لوبډلو سره لوبي وکړي. یو شمېر افغانان په دغو لوبو کې د فوټسال د ملي ټیم له ګډونه د ملاتړ سربېره هیله مندي ښیي چې لوبډلې ښه وځلیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټیم ملي فوټسال ما خېله
زموږ د فوټسال ټیم ډیر پیاوړی شوه او په دې وروستیو کې خزلې دلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. زموږ خېله هم بیا داده چې په دغه لوبو کې ټیم خو ځلېږي او لدی لوبو د افغانستان خلکو ته خېله سره وړنی ولري.
خېله خوبه برای مردم افغانستان کسب کنه.
د کندهار ولایت اوسیدونکو بخت محمد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
افغانستان د فار ډیر لوی خبره ده چې د فوټسال ټیم تر جام جهانی پر رسیدلې دي. نو زموږ امید او هیله ده ترڅو پر هغه سټیج باندې په شتوګه سره وځلیږي او د افغانستان نوم نور هم دغه سي وځلیږي، لکه په کرکټ، فوټبال او په ځینو نورو آزاد لوبو کې چې دغه سي ځلیدلې دي. نو د فوټسال ټیم دې خدای تعالی هم داسي وځلیږي ترڅو د افغانستان نوم التم روشانه او بیرغ دې التم رپاند ووسی.
یوش میر افغانان وایي د فوټبال، فوټسال، کرکټ او نورو سپورتي برخو کې د افغان لوبغاړو بریاوو خوښ کړي دي. دوی د طالبانو حکومت له نړیوالو فدراسیونونو او نورو ورزشي بنسټونو غواړي چې د افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې یوازې پرې نګ دی او ملاتړ وکړي.
ستاسو ل پیغامونو
یقیني دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چي ده د خصوصا یو ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي. یقیني دی یو لپاره خو بیا ډیر سخته مرز ده، خو او غټ مرز ده ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاری سره، دا اوس ګرځي دا سره بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخت تیریږي.
ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم او بس سلامه ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینونو وزارت یو راپور خپور کړ. دغه راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینینو هغه مالینین چې تیر نظام هغه دي او دو سره جنګېدي دي هغو ته هېڅ چاته داسې معاش نه دی ورکړ شوی، په سلو کې پنځو ته ورکړ شوی دی، نورو سم هماغسې ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او د هغو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دي هغه هماغسې اوس هم خوار او زار او تکلیفونو کې دي، ژوند یې ډېر سخت دی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو دغې نه مخکې لاندې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوې قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي. روس له دې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګو، یو شمېر رسنیو د رادیوګانو همدارس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، سو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپګم ټولګي پورته د کړو آنلاین او رادیو خبرونه ودروي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان خزو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوې قانون په خبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشه ژمنې سبب شوې چې طالبان پر خزو په بریټ کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. په پاکستان کې نن په دوو جلا ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې 12 زیارتوال ول چې د ایران له پولیس څخه د تیرېدو اجازه نه ورکړل شوی. په لومړۍ پیښه کې 22 کسان هغه وخت مړه شول چې د دوی سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ د آزاد پټان ښار ته نږدې په دره واورید. او دوهمه پیښه کې 12 کسان هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان ایالت د مکران د ساحلی لوی په لار کې وغورځیده.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلو ګرام هیروینو بیا له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوی ده.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شو، چې د خپل اروپאי بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لپاره کې بواري چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 600 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لاروا په متي ولا وزیر سره مرکه کړې ده.
نشه پریښودل وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي، خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې، دا به په ډرامه کې واورو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې خیوه. زر دواړه را کوشئ.
کمانډان صاحب، مونږ پریږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان د تاریاکو څخه جوړو سویو هیروینو کاچاک د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابره لوړه سوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب سوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو کاچاک دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له کاچاکو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغیز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه و $300 ته پورته سوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغیزې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر 2 کال وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکوا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروین قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلې.
In late 2023-24
2023 کال په روسیو میاشتو او 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپאי بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. چیرې مهاله موږ اروپאי هیوادونو ته د هیروینو د قاچاق د پوره بندي شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلی او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تاریاکو له قاچاق سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 تنه تاریاک تولید شوي و چې له دې تاریاکو څخه 1,500 تنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تاریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل سوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تاریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تاریاک زیرمه شوي، سږ کال به د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه له $0 څخه $1,500 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري.
کزی که تاریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نکړي.
د طالبان حکومت داسې مهال د نشي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشي موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبان حکومت ونه شوای کولی چې د بزګرو سره لازمي اقتصادي مرستې وکړي او پالنې ډول د نشي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونګه پوچ کړو اقونه د مونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اړیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 20,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پاموړ بریاوې درلودي. د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو للارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
پټول هیواد کې د درملنه شوی روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دی په کورونو او زندانونو کې تداوی شوی. د 22,000 څخه زیات روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدراتو او کوله کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ لپاره سره د دې مرکزونو څخه ډیرې وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کرشمیري نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه لاسونه لند شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته وویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې وړي و تر هغه خو نه و، خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خر سم نه و، ډوډۍ هم نه و، مسلمانان مړه شو 5 شپه نه پر مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېده، بعض مریض بس څوک پکې سکې نه و نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروي په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونه ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نتنه دا چې اوس تداوی په ډیر بد وضعیت کې ده،
داسې کوم فرق هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي. په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوهې په درېیمه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لار پمڑی کنا و پمور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اسلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیری په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا که باید زمینه د اعتماد سازی د دوارو جانبین رو پا منز که رو سیگی او ارواپوه پا ده بنده کوشش رو که چه ترسو ده ده کلاینت یا ده ده مصرف کون که ده مخدر موادو حق تاریخ چه واخلی او ده ده تاریخ چه سره سره ده او کوریسی سی و خیلی تان ارتا ترتیب او ترحکلی پا ده جریان که چه دیره مهمه ده امپتی و سمپتی همدلی و همدردی. هیچ وقت باید ارواپوه ده مریض ده پاره همدلی و همدرد نسی، ځکه چې ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دې باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره جامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند له مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسه ډېر ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دوی ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو استعمال ته یو سالم شخص تقدیم شوی
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وشي ترڅو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي.
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي او په بخش د انګیزې دي هیلي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډیر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې کیدای شي معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهر کشي مرحله به څنګه وي، که چېرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر وسیږي د هغه ویره به ډیره زیاته وي. او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی شي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي.
روغتیایي کارکوونکي بالخصوص ارواپوهان، کانسلران د معتادینو سره باید ډیر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي تر څو هر بې اعتمادي یا هر مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وشي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وشي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر و نکری چه زه خو اوس هم مریضیم او یا هم مریض رو من. لکه بخواه چه کم القاب و ادبیات رو تا استعمال اول چه ای معتادت یا همه شما تیویل کی گیر کورنی لخوانه چه ده پردریز و ده معتاد زو زین نور هم دهس ادبیات ده الفاظ دی چه دیو کورنی لخوانه یا معتاد کورنی تا یا هم خزی تا یا هم بچیانو تا استعمالی گی یا هم ده خپل ده تا نور ده الفاظ او ده جمله باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که چه اجتماعی حیثیت درلود کورنی باید کوشش رو که چه هماغ حیثیت و هماغ عزت ده مریض توار که کلی چه معاملات ده دنیا و سرکی گی یا هم ده اجتماعی زوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نور باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا شوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
Thank you.
ګرانو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اسلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې میرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دې قربان شه، دا دې نن به دې مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار کړه چې موټر رانل نشي. په کلی کې نه یو موټر لرو، ته دا رانل بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي راغوندم.
ژر کوه، نه وخت کېږي، ماشوم ته وزه پمپر ورتړم. ته ورشه غوټه ټوله کا.
دستا سره په کڅوړه کې شي دي.
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې. ژر ورشه غوټه ټوله کا، دا زما دی وانډیوال امانت دی، خار ته را سره وړم.
مو خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، بیا به بل ورځ ور وړي. اوس مو غوټه ما ترنه وا.
ورختا کېږم، تر موټر یې زه په لاس کې وړم او بیا موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زمونږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغزه راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بونځو ناروغي پسې ډېریږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په ورونی کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ماته پرېږده. ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په ورونی کې تړلی شي؟
ته ماته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا لیسم. پام کوه چې ماشوم په سیزنی کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. ها، دا دې کار وشو له خیر سره.
هله خزی، راځه چې موټر راغې.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې څه تر اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره، دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکړئ.
قومندان صاحب، پنځم سیټ دا دی.
ښه ښه، وروره کا ترا ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب، څه شی سره نشته؟
ښه ښه، سمه ده، کینه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
تا هغه ښځه تلاشي کا.
سمه ده، خو لې ته پاتې چې زه دې تلاشي کوم. ها، دا دی تلاشي میکا. کاکا، په غوټه کې خو نشته، خو لې ته دا ماشوم هم راښکاره کا. ها، دا دی وګوره. دا چې څنګه وګورم، ورنه یې ځینې خلاص کا. څومره ښه وي، دا دی ولې را ویښوي؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل، همدا اوس لږ آرام شو. خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر یې خلاص کړه. ها، دا دې خلاص مې کړه. ته را دې خو که چې زه یې د پمپرم وګورم. ها ها، اوهو، دا څه شی دی؟ قومندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا دې غیروی نه پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
و سړیه، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
و سړیا، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره. تر بیا مو پر لوی مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
قبول دی خو بالکل نہ واڑم خدایا بغیر تیار نکی گی شوان سر نہ واڑم تے نہ میں وقتے دے امید لرم چیرا بیکڑی ظاہر بنگ شبس دے نور دزڑ چاو نیم گڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے